سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بس روژه میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده، او خوراکي توکي بیې بیخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه بیې کنټرول کړي، عوام ډېر زیات غریب دي. بس روژه خو انشاءالله ښه روانه ده.
خانه روژه روژه ماتی و پشنمی روز نشته، وطن که سر خوان نشته دی. نو خدای ته سوال و زاره که چه بیرت پا وطن که همه اغا خوشحاله و همه اغا خبال کورانه سر روژه ماتی و پشنمی و داد.
آزادی رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم بودی خپرونه کی د پېښور د عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی محفلونه لا هم تاود دي. وړاندې به جزئیات په خپرونه کې در سره شریک کړم. په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر لمشر سره شخیدلایم.
تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلد نه پورته کتابونه چاپ کړي دي.
د یو کتاب پاڼې اړو
د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلی دی.
او په نورستان کې مو د اوبو د ژندو له لرغوني دود سره آشنا کړو.
دا ژند تیزي دی او کمی دی. یو سرته چې د لرګي جیکي تیزي به سرته کمی دی.
په پېښور کې د عبدالستار شاه پاچا په مزار کې چې د باچا جان په دربار هم مشهور دی، له کلونو راهیسې د قوالی محفلونه جوړی شي. د پښتو نومیالیو هنرمندانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنگ رنگین کړی دی. ځوانو سندرغاړو او ساز ژغونکو هم د عبدالستار شاه پاچا پر مزار د قوالی دود مړاوي کېدو ته نه دی پرېښی. یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په افغان ټولنه کې د مذهبي سخت دریځۍ او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د صوفي افکارو او د موسیقۍ په ژبه د هغوی ترویج اغېزمن دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال هارون پاچا راپور لري.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله، دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داس دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا ورته کې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډي سروتونو ختم بیا هغې کې قوالی دیکھو تو سوپیانا کلامون حمزا بابا دیر شایدی پا که در غدا کنا غطا دیر در بار لی کلی سخو رفی که استاز ویلی دی کنا آسو بیا ما جور کلی حمزا بابا شیرون رحمان بابا خوشحال بابا ولی
د پېښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي، وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و، نو دې د دبګرۍ کې یو ځای و. بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو. بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غریب النواز د خدای سلسله ده، دلته هم دا قوالی کېږي. دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي
نو هغه کې هم ډیره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډیر په آداب باندې ډیر په طریقه باندې خلک ناشتي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د بادشاہ جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د بادشاہ جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د بادشاہ جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار وو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې لیکنې کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. بادشاہ جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده نو زمام چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغه غونکه او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایي هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
په پېښور کې به د عبدالستار شاه بچا پر مزار د غزل بابا حمزه شینواری هم په خپل ژوند کې د قوالی په دې محفلونو کې برخه اخیسته. لې به خبرتیا وروسته مو په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر د بنسټ له حالو څخه خبرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کرکټنه ل ازادي رادیو.
د حمزه بابا د فکری بهیر بنسټ په 2015 کال کې په ننګرهار کې کېښودل شو، بیا په خوست کې فعال شو او له 2013 کال راهیسې مرکز کابل ته انتقال شوی دی. دا بهیر د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته هم فعال دی، کتابونه چاپوي او نورې مدني هڅې کوي. د دې بهیر د فعالیتونو په اړه به له لویه سره د دې بنسټ له مشر شفق شینواري څخه واورو.
حمزه بابا فکری بهیر کې ترتی دمه په ادبی او په کلتوري برخه کې کافی کار کړی دی، خو زموږ زیات تمرکز چې و هغه د ځوانانو په روزنه باندې او په فکری تغذیه په فکری رغونه باندې و، چې څنګه دوی ته سافټ سکل او هارد لایف سکل دوی ته وزه شي. هغه ځوانان چې په پوهنتونونه فارغ شول نو هغوی په سافټ سکل یا هغه مهارتونه، ځکه هارډ سکل هغه سکلونه دي چې پوهنتونونو کې زده کوي، او سافټ سکل چې دی دا بیا په عموماً عامو په اجتماعي غونډو کې مجالسو ټریننګونو په همداسې روزنیزو پروګرامونو کې زده کوي. نو مونږ عام په دغه تعریف داسې کړو چې هارډ سکل یو انسان تر انټرویو رسوي، یو انسان تر تجارت تر پلیټفارم رسوي، خو ولې سافټ سکل هغه مهارتونه او هغه سکلونه دي چې انسان بیا په دنده کې پاتې کوي، په دنده کې انسان ته د پرمختګ د پروموشن زمینه مساعده ای.
د ځوانانو د روزنې په برخه کې تاسو د کومو پانځو محصلین انتخاب کړی دي تر اوسه پورې؟ دوی تاسو خپل بهیر ته راغوښتل، چیرته به مو غونډه ورته جوړوله، په انفرادي شکل، په ډله ییز ډول، څرنګه؟
دوی لپاره مونږ د افتواری پنځلس ورځنی میاشتنی مجالس لرن، غونډې به مو لرلې، دوی لپاره به مو ټریننګونه جوړول، درې ورځنی افتوار، تو افتی میاشتنی دو میاشتنی پروگرامونه به مو سر بوسازان و ترینران به مو دوی به مو روزل، دوی تا به مو سافت سکل و لایف سکل در ترینونگونه مو مرکوالا، او اوس هغه په ملی او نړیوالو او په دولتي ادارو کې اوس بوختی، او الحمدلله چې د دې شمار چې دی د لزرو نه زما په فکر باندې پورته دی، چې په مختلفو اداراتو کار کوي او خپل کاروبارونه کوي.
ستاسو دغه بهیر له ننګرهار پیل شوی دی او خوست هم تللی او کابل ته هم راغلی، دغه ځوانان مو په کومو ولایتونو کې روزلي؟
زموږ سره خو ځوانان د افغانستان تقریبا د شلو ولایتونو زیات پورې چې زما څومره معلومات دي، د شلو ولایتونو زیات محصلین موږ سره په دغو برنامو کې شامل وو، ځکه چې په ننګرهار پوهنتون کې وو، په خوست پوهنتون کې وو، کابل پوهنتون کې وو، بل دا بیا چې زموږ دفتر په کابل ششترک کې وو، دلته په کابل خو چې دی دا خو یو پلاس دی نه، دا پایتخت دی. نو د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو کم از کم لږ تر لږه شپږ پنځه ویشت ولایتونو ځوانان خو به دلته موجود شو، دلته به دوی راتلل او زموږ په برنامو کې به برخه اخیستله، او دوی به روزل کېدل، هغوی که د ژبې وو، که پښتو ژبې وو، که د جنوب وو، که د شمال وو، که د مشرق وو، که د مغرب وو، نو په دوی برنامو کې به برخه اخیستله. او الحمدلله چې موږ دوی اوس ګورو، نو دوی هغه پرمختګ او د دوی په ژوند کې هغه اسانتیاوې چې کورنۍ ته یو سهولت او د ژوند سبب ګرځېدلې ده، نو هغه د ټول ولایت تقریبا د شلو پنځه ولایتو پورې کسان زموږ په دې روزنیزو پروګرامونو کې موجود.
که چېرته کلتوري برخې ته راشم، په دې برخه کې د حمزه بابا فکری بهیر څه کړی دی؟
خبره دې کېده چې د کلتور په برخه کې خو زیاتره موږ د دودونو باندې کار کړی دی، چې څنګه هغه دودونه لا پیاوړي شي چې هغه زموږ ټولنه د سیالانو سیال کوي، او موږ ته په اقتصادي، په ټولنیزو او په سیاسي برخو کې موږ د مشکلاتو سره مخامخ کوي، څنګه د هغوی نه ځان خلاص کړو، په هغه افراد کې کوم ځای کې زموږ په افراد کې ګټه ده، کوم ځای کې په تفرید کې ګټه ده. نو په دغو مختلفو برخو باندې کار شوی دی، او په ځکه چې لومړی په فکر کار وشي بیا په عمل کې تغییر شي.
نو شنوار صاحب وبخشه، په دې کلتوري برخه کې تاسو مثال راکولی شئ؟ مثلا په کومه برخه کې تاسو کار کړی؟
زیاتره زموږ چې دغه تربګني یا په اصطلاح د ستونزو حل په خاطر به پخوا افغانانو د سوری نه استفاده کړله، د بدو په بدل کې به یې لور ورکوله، یا به د کلتور په دودونو کې به یعنی یو پیغله به چې ودېدله د هغوی په کوشته کې به چې کوم بد دودونه وو، بد کلتور به و چې هغه به ملا ماتوونکي وو، هم د پلار کور دپاره وه، هم د خطرګارۍ دواړو طرف دپاره وه. یعنی د دغو فکری رغونې دپاره او ذهن سازۍ دپاره چې ټولنه څنګه د بغاوت نه او څنګه مونږ پر افاق په طرف باندې یوسو نو دې لپاره د ځوانانو ځکه چې ځوانان چې دی دا د ټولنې ملا تیر تشکیلي او څوک چې د ځوان فکر جوړ شو فکري تغذیه وشوه نو بیا دا په ټولنه کې یعنی ډېر ګټور تمامېدل نو مونږ په ځوانانو باندې په دغو دودونو کې د کوژدې او د واده او خاص کر لکه مونږ چې دا دینی فرایض لکه عمره شوه حج شوه مجبور مکلف ته چیو او غوی زبکا او تر درې کورونو په درې ورځو پورې ایټول منطقي خلکو ته دوی باید ټوټه ورکا یعنی دغه اغل ته خو به اعتماد پاتې چې بیګا ته به غوی څوینه ونو دغه منطقي په دور بداو چې پایتا کسری دور مصارف وکړي نو سبب یې دوی لپاره هغه قرضونه چې تر کورونو کورونو پورې نه خلاصې دل یعنی په دغه په دستورونو په دزور باندې تر ډیر کافی اندازې پور کار شوی چې یو ماشوم پیدا شي کنه دې کې په دزور مثال خبره دا غشي د سنتې په هغه به حقيقي دغه به وو بیسیک به افراط او بیسیک تفریط چې هغه به د ټولنې پر اډون کې د دې په ځوانانو په روزنه باندې په فکر باندې او همدارنګه په اقتصاد باندې او په رقابت باندې چې دا اوس موږ شاته پاتې یو خیر هغه مختلف نور ارخود نه تیر بخو خاص کر دغه زمو خپل کوم تورنیس دوتونه شو په دې باندې الحمدلله کافی کار شوی دی او په خپل نسبت باندې اگر ټولنه هیڅ ستونزې نه کی چرته په معلومات کمی زمونږ د همدا په فکری بهیر ټول کار د ځوانانو په فکری رغونه په فکری تغذیه باندې کړی دی چې معلومات زیات کړي سوشل معلومات په هغه زیات شول په خپل باندې اصلاح راځي اساني راځي
رڼا راځي شنواره صاحب د ادب برخه ته راشم د ادب په برخه کې تاسو تر اوسه پورې کتابونه چاپ کړی دي څه مو کړی دي
اوس د ادب په برخه کې خوشبو عموما د مختلفو شاعرانو کتابونو د دوی په تصحیح کې د دوی په ایډیټ کې د دوی په ډیزاین کې د دوی په کمپوز کې او د دوی په چاپ کې تر ډیره اندازه مرسته شوې ده نو تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلدو نه پورته کتابونه چاپ کړي دي او اتیا خوښه کې به د دوی ایډیټ کمپوز او ډیزاین او په مختلفو برخو کې مرسته کوي
تاسو ادبی غونډه هم جوړوي
بالکل مونږه ادبی غونډه مخکې خو به د جمهوریت نه د جمهوریت په وخت کې به پنځه سرزنۍ افتواره پنځه سرزنۍ دلی خو اوس له بده مرغه د بعضې ملحوظاتو د مشکلاتو نزاکتونو له کبله چې عموما زیاتره لیکوالان شاعران هغوی ته لاسرسی یا د هغوی راتګ ستونزې مشکلات لري نو دغې د وجه نه زمونږ ادبي اوسني هغه کوم هفته اونیزې او پنځه سوزنې غونډې چې دي هغه زیاتره وخت ځنډېږي او کله کله چې دي میاشت دو میاشتې مو ځنډېږي اوس مشکلات لرو غونډې واقعي چې مشکلات سره مخامخ
د راتلونکي لپاره تاسو څه پلان لرئ چې څه به کار کوئ
زمونږ پروګرام داسې دی چې زمونږ د ټیم چې باید موږ خپل فزیکی مجالس باندې یو څه تمرکز وکړو او ټولنیزو رسنیو ته راشو او همدارنګه د حمزه بابا فکری بهیر غواړي چې د حمزه بابا باندې تر څو پوری تر دې دمه زما د معلوماتو په اساس ممکن کومه ځته ولري په دوز کسانو د ډاکټرا یا پی ایچ ډی کړی دا دوی باندې یو سلینیز لړۍ ته مونیت کړی دی چې د روزي نوران دی مو د لړۍ غلمړۍ قدم کې خود زه په نیک پال نه سم چې ان شاء الله دا ریچلینیزه لړۍ په پیل کوم چې د حمزه بابا برخه اندازې ته ورسېږي نو بیا به همدارنګه غنی خان او خوشحال بابا او رحمان بابا او نور کوم نوموتي لیکوالان شاعران چې د پښتني په نړۍ کې خوروار پښتانه دي نو هغه به د خپل ټیم سره په مشوره باندې په دا پروګرامونه شي دي دا پر مخ وړو او همدارنګه به د ادب او د شعر او د نثر برخه کې به مو خپل ټیم په مشوره پلان باندې به مخکزو
شنوار سپ تاسو په لند راتلونکي کې د کوم کتاب د چاپ نیت لري
په دې نږدې کې د کابل په هنتون یو استاد دی د دې په حمزه بابا باندې تقریبا حمزه پیژندنه یو او حمزه او اوسنۍ نړۍ یو کتاب دی چې دی تقریبا په څلورډیب سو صفو کې لیکره دی نو د دې کمپوزم شوې دی او ایډیټ فکر کوم پرسته مرحله کې دی ممکن چې دا شب شي او یو دولس کتابونه چې دی کابل په اونټو مختلف واړو واړو کتابونه چې د حمزه بابا د امیر حمزه خان شینواری په ژوند په مختلفو برخو باندې لیکل شوی دی. نو نیت مو کړی دی چې ان شاء الله دفتر نه بعد هغه راټولو د چاپ غاڼه به سمبالو ان شاء الله.
له شاغل شینواری څخه مننه. دوی د مرکه پورستوي کې دا ښه خبر درلود چې د حمزه بابا فکری بهیر د حمزه پیژندنې کتاب چاپوي او د دوله سنور کتابونو د چاپ هڅه هم تر اختر ورسته پیلوي. د وزاره کتاب چې مخکې چاپ شوی دی پانه براوړو د تاریخ په هواي د ډاکټر مبارک علي اثر دی چې پښتو ژباړې په 2018 کال کې په کابل کې خبره شو. دا کتاب د زابل ځوان لیکوال زبی شفق لسترګو تیر کړي. شاغلی شفق تاریخ لوسته نو دی و تاریخي کتاب پاړه به لدو وورو چې څه پکې مهم ورته سیدل دي.
د تاریخ په هواي د تاریخ په هواي اثر د هند وچی د شلي کوال او مورخ ډاکټر مبارک علي اثر دی. دغه کتاب پښتو ژبې ته شاغلی میر احمد یاد راجبړلې دی. د تاریخ په هواي اثر چې اصلا د ډاکټر مبارک علي مختلف النوع مقاله په خپل منځپانګه کې لري یو سلو شپته مخه دی. د ډاکټر مبارک علي تاریخ لیکنه د نورو اسلامي مورخینو پر خلاف بيخي جلا طرز لري. دی اصلا له روایتي تاریخ یو ډول مخ اړوي او په ورځني ژوند کې د یو شی ریښه معلوموي ورسته مخینه چړي او د پیژندګلوي ترڅنګ د ستونزې حل لار هم په ګوته کوي. ځکه خو یې د نورو تاریخ لیکونکو په پرتله باندې په وس اثر کې اثار خورا ګرم بازار لري. او لامل یې هم د نوښت دی چې د تاریخ په برخه کې رامسته کړی دی. تر دې د مخه چې کوم لیکوالان او د تاریخ د برخې د هغو تاریخ لیکنه تر ډیره حد پورې وچه او یوازې به پر واکمنو اشخاصو راګرځېدو یا به یوازې پر سیاسي اړخ باندې دغه لیکنه تموله. د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلې دی، یعنې تاریخ څونه لرغونتیا لري او د تاریخ علم له کومې زمانې سره ارتباط لري او لرغونتیا یې څونه ده. دغه راز مخته پکښې لولي چې د تاریخ د علم ګټې او زیانونه څه دي، د تاریخ او پخوانیو آثارو اړیکه څونه مهمه ده، د تاریخ مضمون څه وخت په پوهنتونو کې تدریس شو، او دغه راز لوستونکي پکښې لولي چې په ټولنه کې څنګه زورورو پر کمزورو واکمني کړې، قانون جوړونکو څنګه خپل قوانین د خپلو ګټو په خاطر پر عوامو ورتپلي او څنګه یې ځان تر یادو قوانینو لوړ ګڼلې او د دې چارې علت څه دی. دغه راز پکښې بحث سوی دی چې جرمونه اصلا چا زېږولې او ولې نه ورکېږي، د اقتدار نشې ځینې خلک څنګه پښېمانه کړي، د سوداګرو او دوکاندارانو د فساد تر شا اصلا څوک لاس لري. دغه راز دې ته ورته نور موضوعات لوستونکو ته په مخه ورځي چې د لوستونکو سره د اوسنیو ستونزو په حل کې او د ځینو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ د راز په پوهېدو کې مرسته کوي. لوستونکي پکښې لولي چې څنګه جاپان د بحرین تهذیب د زده کړې په مټ د پرمختګ تر پوړیو پورې ورسېد. دا ورته نور لسکونه مسایل په دغه کتاب کې لوستونکي لوستلی شي. دا چې ډاکټر مبارک علي پر یوه موضوع باندې بشپړ اثر نه لري نو دا کتاب یې هم ټولې مقالې دي چې ډاکټر مبارک علي پر هره لیکنه ډېر ښه تم سوی او له څو مختلفو اړخونو یې و هرې موضوع ته له جلا جلا زاویو کتنه کړې ده. مثلا دی د تاریخ مضمون تر عنوان لاندې په دغه کتاب کې لیکي چې د علومو تر ویشلو وروسته تاریخ جلا علم وګڼل سو او وروسته بیا سیاست او لرغونپوهنه هم ځینې جلا سو. مبارک علي مخته زیاتوي چې تاریخ هله د پرمختګ پړاو ته داخل سو کوم مهال چې پوهنتونو کې تدریس سو. بیا د تاریخ لیکنې پر ستونزو غږېږي او لیکي چې زموږ لیکوالان یا هغه څوک چې تاریخ راسپړي دوی تاریخ د زوړ نصاب او زړو نظریات پر بنسټ باندې تدریسوي چې په دې سره په یاد علم کې څېړنې نه کیږي او نوي څه نه پکښې موندل کیږي. او د ده په وینا داسې علم جامد پاتې کیدای شي چې په دې سره ارزښت ورو ورو د لاسه ورکوي مبارک علی یاد سنځ ته حلار هم لټوي او په دې باب لیکي چې باید مورخین یا د تاریخ د برخې لیکوالان وروزل سي. نړیوال کانفرنسونه، غونډې او پروګرامونه دایر سي، بهرني استادان لیکچرونه وړاندې کړي، او په دې سره به خلک او لوستونکي په نړیواله کچه په هغو بدلونونو خبر سي چې د تاریخ په علم کې رامنځته کیږي، او په واسطه به یې مورخین یا د تاریخ لیکونکي د نویو نظریاتو او شو طرزونو پر برابر تاریخ لیکنه را شروع او میتود به یې کوي سي چې د خلکو زړه هم پر کښېني او هم یې ښه زده او هم ګټه ترې واخلي. مبارک علي وای وای په تاریخ لیکنه کې یوازې شخصیتونه په نظر کې نه نیول کیږي، بلکې نور مختلف بدلونونه بیخي له پامه غورځول کیږي. البته دغه ستونزه د مخکینیو مورخینو یادوي چې په دې سره خلک دا فکر کوي چې یوازې همدا شخصیتونه د ملت تقدیر بدلولی شي، او په دې سره هر مستبد واکمن ته په ښه ډول شرغلاس ویل شوی دی. ډاکټر مبارک علي د تاریخ په برخه کې داسې نوښت وکوي چې نورو لیکوالانو تر دې دمه نه دی کړی. تر دې دمه چې کوم لیکوالان تیر شوي وو هغه به سیاسي تاریخ ته ډېره پوري راسپړی او پر واکمنو اشخاصو بیا تاریخ لیکنه راسرخېده، خو ډاکټر مبارک علي په تاریخ لیکنه کې ونوې نوښت وکوي او تاریخ یې له نوې زاویې وڅېړي. که څه هم دی په دغه کتاب کې پر داسې موضوعاتو باندې تم سوی دی چې وروسته یې حلاره و خپلې ټولنې ته متوجه شوې ده، خو نه یوازې د ده نظریه او حلاره تر خپلې ټولنې پورې محدوده پاتې شوې ده، بلکې و هر انساني ټولنې ته ځانګړی پیغام لري. مبارک علي پر هر موضوع له یو پلوه جلا تم کیږي، وروسته د هغه ریښه معلوموي، بیا وروسته حلاره ورته لټوي. دغه کتاب کې لوستونکي داسې څه لوستلی شي چې د اوسنیو پرمختللو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ راز ورته معلومېدای شي، او دغه راز د هغو مستبدو واکمنانو او هغو مستبدو واکمنیو په ځینو هغو رازونو چې پر ملت باندې دوی واکمني کوي او په لوی لاس باندې دوی ملت استعمالي، هغو ټولو موضوعاتو باندې لوستونکي خبرېدای شي. دغه کتاب حجم ډیر لږ دی او ژباړه یې څه ناڅه روانه او ډیره خوندوره ده. دغه راز کاغذ داسې جوړ دی چې لوستونکی د دید له پلوه نه ستړی کوي. د تاریخ پوهاوی کتاب د تاریخ د لوستونکو سره مرسته کوي چې په نویو موضوعاتو، هغو موضوعاتو چې لوستونکي ورته اړتیا لري پوه سي. د ځوان نسل سره دا مرسته کوي چې د بهرنیو تهذیبونو په پرمختګ باندې پوه سي، او دغه راز د زورورو هغه علتونه معلوم کړي چې پر کمزورو باندې واکمني کړې وه، او په دې باندې پوهیږي چې جرمونه څنګه رامنځته کیږي او ولې نه ورکیږي. او ځوانان او په خاص ډول بیا د تاریخ مینوال په دې پوه کوي چې د اقتدار نشه په واک کې یا هم په واکمنۍ کې څنګه ځینې خلک پښیمانه کوي. پر دې ټولو مسایلو باندې بحث د تاریخ په پوهاوي کې شوی.
د تاریخ پوهاوی کتاب پاړم د ځوان لیکوال زبی شفق تبصر اوریده. دا اثر د هند نیمه وچې د مشهور لیکوال مبارک علی اثر دی چې پښتو ته میر احمد یاد شپړل دی. شغلیات د ډاکټر مبارک علی د تاریخ او ټولنه اثر هم په پښتو ترجمه کړی دی.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د شاعر پروین ملال د لنډو کیسو یو مجموعه سپین پانی لننه دیرش کال مخکې په پېښور کې چاپ شوې و. له دوی سره زما همکاري فرشته سحاک د لنډو کیسو په اړه مرکه کړې ده چې اوسې لیکي، څرنګه یې کیسو ته مخه کړې او کیسې له شعر سره څه نږدېوالی لري. د مرکې په پیل کې اغلی ملال په دې اړه چې څرنګه یې کیسو ته مخه کړې ده وایي.
لنډو کیسو ته زما څنګه پام واوښتې؟ افغانستان کې هغه تراجیدی زیات ولی او هغه وخت ما کې آزاد شي زیاته تجربه نه درلودله، یعنی پامیر نور ته اوشتي او لاس نیم په اصطلاح نه باندې زیات نه باندې اوشتي. نو هغه دردونه یعنی پیاله ډکه سوله، هغه زما چې څه احساسوله، هغه زما هغه چې وم، هغه درد چې ما د ټولنې څخه اخیستی یا د خپل هېواد دردونه څخه مې اخیستي، هغه دونه ډېر سو چې هغه د شعر پیاله چې وه هغه وچربېدله، نور نو شعر کې نه ځایېدله. نو ما دغه هغه ته مخه کړله. او زه په هغه باندې کرشته درفهم زیاده لنډې کیسې په تخنیک باندې دونه پوهېدلم نه. ما یو لیکنه وکړه، ما ته یو لیکنه معلومې ده. نو ما وفا اخبار ته هغه وخت وفا اخبار پېښور کې چاپېدې، خدای بخښلی، فکر کوم وفا چې و مشرې، خدای بخښلی رسول امین و، او اخبار د استاد محترم استاد هیواد مجلسان تر هغه لاندې تر مدیریت لاندې هغه کېدی. نو ما هیواد مجلسان ته واستوه، هغه په وفا کې چاپ سو او پر سر یې لیکلي وه لاندې کیسه. نو زه یو څه اغستلم چې دوی لاندې کیسه ورته لیکلي وه، بس ما توجه لاندې کیسې ته واوښتلې، بیا مې یو څه ولیکلې.
میرمن ملال دا راته وایي چې اوس لاندې کیسې لیکي،
خو اوس لاندې کیسه چې ده اوس ډېره مخته تللې ده، یعنی ورسته به ما ونه لیکله، په دې خاطر چې بیا زما هغه آزاد شاعري کې مې هغه ډېره سوله تجربه ډېره سوله، او هغه دردونه چې ما غوښتله چې زه یې بیان کړم هغه بیا ما نوره په شاعري کې هم کولای سوای. نو بیا په دې خاطر باندې کیسه راڅخه پاتې شوله.
د سپینې پاڼې تر ټولګي وروسته مو کیسې لیکلې دي.
د سپینې پاڼې وروسته داسې متفرقه کیسې مې لیکلې دي، ځینې د هغه وخت په مجلو کې چاپ شوي دي، او ځینې دا اوس هم د اوسوس کې یو ما پیدا کړ په هغه کې وه، په ټول افغان کې وه، یو ورځ مې مخېته په انټرنیټ کې راغله. نو هغه سمې ولیکلې، خو کتابي شکل باندې چې دونه څه چې بیا زه کتاب غونډه کمه راغونډه کمه هغه سمې ونه سوې راڅخه پاتې سولې راڅخه. او بله هغه چې وه په لنډه کیسه کې، نو په اصطلاح څنګه چې مې شعر هغه کېدی، د شعر هرکلی مې کېدی، هغه سو ونه سو زما په نظر باندې. نو ځکه مې کیسې ته نوره توجه ونه کړله، او شعر ته مې پام ډېر سو.
تاسو ویل هغه وخت مو چې آزاد شعر نه لیکه کیسې ته مو مخه کړه، نو دا دوه ژانر څنګه دی او بل ځای نیولی شي؟
کیسه په کیسه کې یو واقع بیانېږي، کیسه او هغه یو څه سره نږدې دي، نظم چې دی یا آزاد شعر چې دی زما په نظر باندې لنډه کیسه و ده، یو څه سره نږدې دي. هغه غزل چې د چوکاټ کې ډېر تنګ دی، او دا نظم یا آزاد شعر چې دی په دغه کې ته یو هغه لکه یوه کیسه داسې هغه مضمون چې محتوا چې لکه لنډه کیسه داسې، زما په نظر باندې دغه مشابهت په دا زما نظر دی، نه پوهېږم، دغه مشابهت یې په مابینځ کې موجود دی، او کېدای شي یو ښه شعر د یو ښه شعر په لوستلو باندې کیسه لیکونکی یوې ښې کیسې ته اخیستې، یعنی تحریک سي چې یو ښه کیسه ولیکي، یا یو شاعر کېدای شي زما په نظر باندې یو ښه کیسه ولولي، دا هغه څخه یو هغه واخلي یو ښه شعر ولیکي. زما په نظر دغه هغه یې په منځ کې موجود دی، دغه اړیکه یې په منځ کې موجود.
پروین ملال وویل چې لنډه کیسه او آزاد شعر په ځینو مواردو کې مشابهتونه سره لري، او هغه وخت دی لنډ کیسې لیکلې چې آزاد شعرونه نه لیکل. د دوی یو آزاد شعر د دوی په شخ.
ستنی نسته په بازار کې، ساقی ستا خو ساقی نسته د تکمیل، کیسه نیمګړې تاک له خپله ووره اوسو، د انګور کیسه نیمګړې، ونې خوب کې مڼې ونې، ونې خوب کې مڼې ونې، څانګې څانګې لاسونه لپې لپې خوږیږي، بند پر بند یې خزانونه د یتیمو کوچنیانو، لوږه شونډو ته راغلې، ګروانونه یې ګیر وکړې، بې تڼۍ وړي دردونه. ستنې نسته په بازار کې، د ټپونو رفو خوب سو په هر ټپ باندې انځور سو په څو رنگ شفقونه د باران سره بڼ جار سترګې سترګې نیزونه نه انګور سته نه مڼې سته نه نیک هسته نه وږمې سته د رڼا خلقت ولاړ دی سپېلو تور کمیس اغوستي طلایي عینه د لمر د ورکه سوې ورځې ستورې سوې د ځان په پلټونو د نجلۍ خوبې تعبیره د مکتب لار کې راشنه سوې دیوالونه د مکتب د زنګ په ستوني کې دانه ده د ترنګ ترنګ شر افسانه ده د کوترې تورې سترګې چپې سوې حافظې الوتل چیرې شخ کړي وزرونه یې ژړې توبې نیولې آدم سته خودرخانه یې د ورکه سوې پتی خان دی مین سوی محبوبه را بیا نده تنجلی خوب بی تعبیره ده کتاب توری لویدلی دی لپان و کتاب چی دی ده وینو بلا خوریلی طالب جان پر زان مین سو پا کسه که یک کردار ده شهین نسته ده ویلی هندار متن وسخه سوی تنجلی خوب بی تعبیره ساکسته خو ساقی نسته د تکمیل کیسه نیمګړی تاک له خپله اوره وسو د انګور کیسه نیمګړی
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو ادبي مجلې ولوراوه. دا سجی روی مچلی په دې ورسیو شیبو کې د نورستان د یو پخوانی کلتور پاړه د اوبو ژوندې په نورستان کې لډیری پخواره حصے دود دي. ځینې کتون کې په دې باور دي چې دا ژوندې له زرګونو کلونو راهیسې په نورستان کې شته. د دې دود کلتوري ارزښت په دې کې دی چې د سیمې خلک اوړو ته انتظار وي او د دې انتظار په ترڅ کې خپل بانډارونه کوي. پخوا به ژوندې د ولسي سندرو او نکلونو د ویلو مهم ځایونه هم ګڼل کېدل. د نورستان طبیعي جغرافیه د دې سبب شوې ده چې د اوبو ژوند له هم پکې فعال دي، ځکه چې په دې غرنۍ سیمه کې اوبه ډېر ځایونه مخ په ځوړ شي.
په نورستان کې له هم خلک په ژرندو دانی وړه کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ درون پلی د همدې څرخونو په ځواک تابېږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانی په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځېږي او د پاسني پل ګرځېدو سره اوړو بدلېږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرند کې ولاړ دی. وایي
دا لرګي جیپ دې زیږې به سرته کمیږي چې موږ جوړ راوړو بیا دا راچو.
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړۍ جمعې د فعالي او دینه چې دی د جوار او د غنمو د خپل توخه چې دی هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشینی سره په تفاوت دا لري د دې وړو چې دی د ماشینی دغې نه چې دی د دې خوږوالي زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښي د ماشینی وړو نه د ژرندې وړي.
ازمون په منطقو کې دانه مانه ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې وړل کیږي. د ژرند وړه خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم پخېږي.
ژرند چې خلک پری ل پیړیو را پدې خوا دانه وړه کوي د تیګو ل دوا پلونو څرخ ناوې ډول او نور شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وای ل ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پری وړکولی. په خبره د ژرندو راتک سره له هغو کړاوونو خلاص شوی دی. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندونه مخکې خو مونږ اوریدلی دي چې داسې یو غړتی کا دستا وې او هغه سره وړکول وای. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه راغلي، همدغه ژرندونه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه ژرند کې وړکوي.
ځایی اوسیدونکي وای په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي د ژرندې ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته ژرندګړی وای. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې جرنده ترمیم چالانه او دانې پرې وړ کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کوم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کوم وخت چې دا کانې مړ خراب شي دا درګه مرګ خراب شي هغه وته بدلی نور خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت نه پکاینو.
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وایي جرندې له پوخا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکو ماشینونه پیسو تاړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو جرنده په اوبو کار کوي، همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو، د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجنیر محمد ایوب وایي
جرنده چې دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي، یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي، نو دا د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په جرندو دانې وړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې جرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
د نورستان د ژوندو په اړه له همدې راپور سره دا خبری مجله را غونډوم. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپار.
پردے اخکاری گی استاد ہم ادا ہو زدتا سر اشنا کرم ساہوں بھی ادا ہو زدتا سر اشنا کرم کراتا سبا سبا کوز بطی گا کرم پریدہ چلو زنا درو گدیر اختیا کرم پریدہ چلو زنا سبا طوفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا استاد طوفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا داسی نوی اصیلی بارا پیدا کم داسی نوی اصیلی بارا پیدا تراتا سبا سبا کواز بدی گا کم تراتا سبا کواز بدی گا کم یوتی چکر ہز ماد کن گری